په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ښوونیز پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشې لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. امریکا پاکستان نه یوارې بیا د وسلوالو پر رد لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې. په مومندو کې وسلوالو د پولیو ضد د کمپاین دوه کارکوونکي وژلي دي. په روس کې د ولسمشرۍ ټاکنې نن کېږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلي چې باید هغه هیواد طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. سپینه ماڼۍ د مارچ په 18 وویل چې مایک پینس د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه غوښتنه بیا تکرار کړي چې پاکستان حکومت باید په هغه هیواد کې موجود د طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د سپینه ماڼۍ په بیان کې راغلي چې دا خبرې د مایک پینس او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ په ملاقات کې شوی، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړي چې دا ملاقات چیرته او په کوم ځای کې شوی دی. خو پاکستانی او امریکایي رسنو د سرچینو په حواله ویلي دي چې دا ملاقات په واشنگټن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې شوی دی. د سرچینو په خبره چې شاهد خاقان عباسی د امریکا په شخصي سفر و او دا ملاقات د پاکستان د وزیر اعظم په غوښتنه شوی. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د پولیو ضد په کارکوونکو برید کړی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل جن طارق الله بیگا مشال لیلیو ته ویل چې وژل شوي کسان د پولیو ضد څاسکو د سالن ډلې غړي ول. د زیاته کړه درې هغه تنان چې د پولیو ټیم سره وو او تختول شوي وو بیگانه وخت کورونو ته رسیدلي دي. خدای ونه ویل چې ګنې څوک بی درکه شوي دي. په وژل شوو کې یو د باجوړو بل د مومندو دی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. دا پیښه په داسې حال کې شوي ده چې سبا په باجوړ کې د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي. د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او د سیاسي ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي دي. فعالان په خپلو ویناګانو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر روان ور ونیسي. په قبایلي سیمو کې د پرچک پښتونو نرمي راولي، ماورای عدالت وجنه دي ودروي او په اړه د جوډیشل کمیشن جوړ کړي او ورک کسان د عدالت ته حاضر کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ موومنټ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه وویل ټولې غوښتنې عیني دي. ویناوالو یاد کړه چې نننۍ غونډه په پیښور کې د جلسې د تیارو برخه ده. د خیبر پښتونخوا په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو او وکیلانو د پښتون ژغورني غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهره کړي. مظاهره کوونکو له حکومت د پښتون ژغورني غورځنګ د غړو خلاف شوي اف آی آر واپس اخیستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په ملکن، بنو او نورو سیمو کې هم د پښتون ژغورني غورځنګ سره په ملاتړ مظاهره شوې وې. تېره اونۍ د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورني غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی و. د چارواکو په خبره د پښتون ژغورني غورځنګ په جلسه کې د ریاست د ویناوی شوی وي. خود د غورځنګ غړي وایي دوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه خپلې غوښتنې کوي. د سوات وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورني وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. د نوې جوړ شوي فورم مشر محمد اقبال ساحل بیگا مشال لیلیو ته ویل چې د پښتون ژغورني غورځنګ په شان کار په سوات کې هم پکار دی. د زیاته کړه
خپل حقوق پیژني، خپل خبره وکي، بې یری شي، بې ترهی شي. او دا کوم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده، یا د دې په ذهنونو، یا د دې په کورونو، یو د دې په بچو کې، په وړو کې، په لوی کې، په زنانو کې، چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
د فورم یو بل غړي مشال لیلیو ته ویل چې د سواد تر دېش پورې وکیلان په دې ټولنه کې شامل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې درشتو طالبان نور د جګړې لپاره یو پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پرخه کولو، د افغانانو پر ملکیت او مشرۍ، د افغان سولې پر پروسې او د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو پر مسله خبرې وشوې. ناصر جنجوا تر دې وړاندې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم ملاقات وکړو. ولسمشر غنی تر ملاقات وروسته په ټوئیټر پاڼه ولیکل چې پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې ده. بل پلو ناصر جنجوال خپل سیال حنیف اتمان سره ملاقات کړې او په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازې حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. خو د خوست والي حکم خان حبیبي مشال ریډیو ته پرون وویل چې د ولت مشر د فرمان په اړه دغه دعوی بې بنیاده دي. نوموړي زیاته کړه دوی غواړي له دې لارې تجارت نور زیات شي.
دی مکتوب ہدایت داو چی ہر چم رزر کی گی تاسیسات ایجاد سی بنا ان منگا ہم دغه ہدایت په کتو باندې اجل پلاوی ټاکلای دا چم رزر سی وشو چالتا لامنتی لحاظ اړوند ضرورتونه را پسی او دی ساختمان دی نظرم ال اړوند ضرورتونه را پسی دی باندې دو په ارتباط کوم تشویش نه موجود ک باندې کی هم البته غو په موقت شکل وی.
د خوست او وزیرستان ترمنځ د غلام خان لار د افغانستان او پاکستان چارواکو تر مذاکرات وروسته تیرونه د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې و. او رښتیا خبر ده چې نن په روس کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. وار له مخه ویل کیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په ماسکو کې د خپل ووټ د استعمالولو پر مهال ولادیمیر پوتین وویل هغه پایلې چې تر مخه یې دی کولای شي د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي دی به یې بریالیتوب وګڼي. نوموړي زیاته کړه زه باور لرم هغه پروګرام چې زه یې وړاندې کوم صحیح دی. د ښاغلي پوتین دا څرګندونې د روسي خبري ایجنسون راغستې دي. د روس په لرې پرتو ختیځو سیمو کې د یکشنبې د ورځې په ټول ټاکنو کې د خلکو شمېره وار له مخې د 2012 کال په پرتله زیاته ده. د کامچاتکا او چکوټکا په اکثرو کلو کې خلکو سل په سلو کې خپل رای استعمال کړي دي. سیمه کې د دې لپاره چې خلک په زیاته اندازه د رایو ورکي د روس د پاسیفیک ساحل په ورکولو مرکزونو ته لاړ شي ورته یې غذایي مواد په ارزانه بیه وړاندې کړي دي. د مشال خبرونو پای
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. امریکا یو وار بیا له پاکستان غوښتي چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې له هغه هیواد سره همکاري وکړي. د چارو اوسیدونکو وایي پاکستان او امریکا باید په دغه برخه کې له یو بل سره صفا خبرې وکړي.
تاسو مقصد ده چې زموږ مقصد چې دوی هغه څه مرایه کومه کولای شي نو بیا شاید ته گزاره سره وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د خیبر ایجنسی په باړه کې د مهالې وه ولسی غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا په سوات کې بیا وکیلانو پښتون تحفظ غورځنګ وکلا فورم جوړ کړی دی. له دې کاره د دوی هدف څه دی؟
چې د سوات خلک هم راپاسي او خپل حقوق وپېژني خپله خبره وکړي بې یری شي بې ترهی شي.
او د باختر ستوري د دې اونۍ په خبرونه کې د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ په خوست کې د ځوانانو د بندارونو په اړه اوري.
فرهنگیان، لیکوالان، شاعران، دی نظر خواندان دست را تولیگی در شپیه تر نوخت پوری و بیلا بیلا مسئله باندی بحثونه کنی.
میره دال مشال رادیو سروسی. او دا هم اولنۍ موضوع. امریکا پر پاکستان ټینګار کړی چې طالبانو او نورو وسلوالو ته په ماتې ورکولو کې له هغه هیواد سره له نږدې کار وکړي. له وایټ هاوس څخه خبر شوی او بیان کې ویل شوی دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په یو لیدنه کې هغه ته کړې. وزیر اعظم عباسی د روانې میاشتې له 14 منټې راهیسې د امریکا په سفر دی. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د وایټ هاوس بیان وایي چې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس او پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ دغه ملاقات د جمعې په ورځ سوی و. البته بیان د ملاقات دقیق وخت، ځای او د هغه د هدف په اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د امریکا رسنۍ وایي چې لیدنه په واشنگټن کې د مرستیال ولسمشر په کور کې سوې ده. سرچینې وایي چې دا یو شخصي ملاقات و چې د پاکستانی وزیر اعظم په خوا سوی و. د پاکستان رسنۍ وایي چې شاهد خاقان عباسی د علاج لپاره د مارچ پر 14 امریکا ته تللی او هلته د پارلمان له غړو سره ملاقاتونه کړي دي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې مایک پینس ویلي چې پاکستان پر خپله خاوره د طالبانو حقانی شبکې او نورو هغو مشکوکو ترګرو د فعالیت د ستونزې په لټ کې باید له واشنگټن سره له نږدې کار وکړي او دا کار کولای هم سي. پروسږ کال د اګست په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د تګلارې تر اعلان وروسته دا دوم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له مرستیال ولسمشر سره ملاقات کوي. په تګلاره کې پر پاکستان شخص وی وو چې پر خپله خاوره د سوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. پاکستان پر دا خبره خپګان ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن سوي وو. وروسته شاهد خاقان عباسي په واشنگتن کې له مایک پنس سره ولیدل او د دواړو خزاړیکو د شکول لپاره دواړو د خبرو اترو پر دوام سره سلا سول. تر دې ملاقات وروسته د پاکستان او واشنگتن لوړ پوړو چارواکو د یو بل د هیوادونو سفرونه پیل کړل او په یو شمېر ملاقاتونو کې ستونزې او د حل لارې بحث کړي. خو چې د امریکا ولسمشر مایک پنس هم هغه خبره تکرار کړي چې له شاهد خاقان عباسي سره د پروسس کال په ملاقات کې کړې وه، نو پوښتنه راپورته کېږي چې آیا دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په سو لیدونو کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی. د دې په جواب کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې یوازې دومره پرمختګ سوی چې په اړیکو کې تاوتریخوالی پر ځای درېدلی دی. البته د ده په وینا داسې ښکاري چې د تعلقاتو په ښه کېدو کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی.
د امریکې په افغانستان کې چې څه مفادات دي، د پاکستان د مفاداتو سره ټکراو، نو چې څو پورې دا نوي سره نږدې کړي، دومره زه نه پوهېږم چې وزیر اعظم صاحب تګ راتګ یا د امریکې نه دلته څوک تګ راتګ، دا به څه ډېر فرق وکړي. خو د دې انډرسټینډینګ سره نږدې کی چې د تا څه مقصد دی، څو پورې ته ما اکوموډیټ کولی شي، او زما څومره مقصد چې دی هغه
د جمع پرواز د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط خبریالانو ته ویلول چې پاکستان پر خپله خاوره د فعالو طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د کاروایي کولو په اړه د امریکا د غوښتنو په جواب کې بیخي ډېر لږ ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې واشنگتن د اسلام آباد له لوري د حقانی شبکې او طالبانو د پټنځایونو په اړه تش د خبرو تر حده نه، بلکې د رښتونو اقداماتو په انتظار ده او په کار ده په دې لړ کې پر پاکستان فشار جاري وساتل سي. البته هغه وویل چې امریکا غواړي د دې لپاره پاکستان ته نور وخت هم ورکړي. بلخوا پاکستان پر خپله خاوره د طالبانو حقانی شبکې د پټنځایونو تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د مارچ پر 9 نیټه د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ول چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ارمان ده. هغه امریکا ته په اشاره سره ویلي ول چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې د بل هیواد علاقار جوړ نه سي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د خیبر په باړه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالانو د سیاسي ګوندونو سیمهییز مشران ورغلي دي. فعالانو په خپلو ویناګانو کې د پاکستان حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ پولیس افسر راو انوار ونیسي. په خیبر کې د پښتون تحفظ موومنټ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه وویل ټولې غوښتنې یې آئینی دي. د ویناوالو زیاته کړه چې نننۍ غونډه په پېښور کې د جلسې د تیاریو برخه ده. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د خیبر په باړه کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسې ته سلګونه فعالان، سیاستوالان او د ګوندونو سیمه ییز مشران ورغلي. دوی په خپلو ویناګانو کې هغه غوښتنې یو ځل بیا بیان کړې چې د پوره کولو لپاره یې د فبروري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې لس ورځنۍ پرلت وهلی و. ویناوالو د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر راوانوار دی ژر تر ژره ونیسي، ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړي، ماورای عدالت وژنې دې ودروي او په قبایلي سیمو کې دې پر امنیتي پوستو ځورونې ختمې کړي. په خیبر کې د پښتون تحفظ غورځنګ کنوینر او د قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې مشر رحیم شاه په وینا کې ویل پر دوی تور پورې کېږي چې د پاکستان ضد دي، حالانکه غوښتنې یې ټولې آئینی دي. رحیم شاه زیاته کړه چې پښتون تحفظ غورځنګ د پاکستان پر لانجمنو موضوعاتو لکه قبایلي اصلاحاتو هیڅ نظر یا دریځ نه ورکوي. یو بل فعال او وکیل کریم مسعود وویل د ټولو مسالو هواریدو او د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
نن ټول ملک ټول دنیا کې نه دا تپوس کوي چې راو انور چیرته لاړو. افسوس د دې سره خو یې تا نمبرې نورې حکمېږي. تا د دغ پښتنو چې دا مسالې نه ویال کړي تر هغه پورې دا پښتین چې کم دی دا په کلاره نکښېني دا به راوځي.
د پښتون تحفظ موومېنټ غړي او مشران وایي د باړې غونډه د پېښور د جلسې د تیاریو برخه ده. تر دې مخکې غورځنګ د بلوچستان په ژوب کله سیف الله او کوټه کې هم جلسې کړې دي چې تر هغې وروسته یې د مشرانو او فعالانو پر ضد د هغې سیمې په تاڼو کې پرچې هم دایرې شوې. د همدې پرچو پر ضد د خالی پر ورځ فعالانو په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې مظاهرې وکړې.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
له کوالی سیمو څخه د راولال شوي پښتون تحفظ غورځنګ تر اغیز لاندې په سوات کې وکیلانو ورته یو تحریک پښتون تحفظ غورځنګ وکلا فورم جوړ کړی دی. دا وکیلان وایي درې ورځې مخکې جوړ شوي د دې فورم د غړو شمیر 150 ته رسیدلی خو دوی په خبره چې دا شمیر به زیاتېږي. د سوات د وکیلان د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ په ملاتړ راپورته شوي او وایي پښتنو ته د آئین تر مخه د هغوی حقونه باید ورکړل شي. دیړه د خپل خبريال تر رپورټ ورو
سواد سیدو شریف ضلع کې چهره کې د مقامی وکیلانو یو مهمه غونډه کې د پښتون تحفظ تحریک لایرز فورم په نوم د ټولنې باقاعده اعلان وکړ شو. د ټولنې مشر محمد اقبال اساخیل وای چې د 1300 میاشتو راسي د منظور پښتون تحریک هلې ځلې ګورم او په دغه کې د منظور پښتین سره متفق یم. دوی وای سواد هم له دغه حالاتو تیروته. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زه د منظور پښتین سره سل په سله متفق یم. نو په دغه وجه ما محسوس کړ چې یاره هم دغه کار کوم چې منظور پښتین هلته کې کوي دلته په سوات کې هم په کار ده چې د سوات خلک هم راپاسي او خپل حقوق وپیژني خپل خبره وکړي بی یری شي بی ترهی شي او دا کوم دهشتګردي چې په دې کې خوره شوې ده یا د دې په ذهنونو یا د کورونو یو نه دي د په بچو کې په وړو کې په لوی کې په زنانو کې چې دغه د دې د ذهنونو او د زړونو موږ وباسو.
دغه ټولنه به سرنګ کار کوي د غړو ذمہواری به سوي او کوم خلک به په دغه ټولنه کې ممبر کېدي شي په دا اړه دوی زیاتوي.
دې کې موږ چونکی سیاست نه کوو نه الیکشن نه کوو نه بل څه کوو صرف دا خبره کوو چې د پښتون مرسته وکړو. دا کوم پښتون چرته شوی دی او دا چې پروت دی دې لګ را پاسو مطلب زه دې په خپل مشر کوم په خپل دا هر څه چلوم. نو مختلفو ملګرو ته مختلفې ذمہواریاں ټیم په ټیم باندې ولا منظور پښتون سره سل په سلام لاتړ کوو.
د وکیلانو نوی جوړ شوی ټولنې په اړه یو بل وکیل نصر الله خان چې د ټولنې فعال غړی دی وایي چې د سوات یو شمیر وکیلان هم دغه رنګه تحریک شروع کولو ولې دوی سره داسې څه موقعه نه وه اوس ورته موقعه ترلاسه شوه.
دلته زموږ سره صرف پلیټ فارم نه و دغه پلیټ فارم په وجه باندې دا خلک نه شو راغونډی دی. اوس چونکې پلیټ فارم موږ ته اویلیبل شو پی ټی ایم لایرز فورم نن زموږ د چې باقاعده طور موږ د دې خپل ډلې آغاز کړی دی او اعلان یو کړی دی تقریبا دریم ورځ ده. خو د دې باوجود زموږ سره 150 کسانو وکیلانو صاحبانو د شمولیت اعلان وکړو.
نصر الله خان وکیل زیاتوي چې د دغه ټولنې مرام به هم دغه وي کوم چې منظور پښتین غواړي چې دولت دې د آئین او قانون مطابق پښتنو ته حقونه ورکړي او د قانون سرغړونې دې هیڅ حکم نه کوي.
موږ د قانون نه ماورا سکار نه کول غواړو. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې زموږ سره زموږ د آئین پاکستان
د ټولنې غړو دغه پخلی هم وکړو چې په 15 مارچ په خبر کې به د منظور پښتین جلسې ته په ګڼ شمېره سره ورځي او کچری سوات کې منظور پښتین جلسه کوي دوی به ملاتړ کوي.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، چارواکي وایي د پولیو د واکسینی کمپاین پر څارون کې ډلې تر برید وروسته د ساپیو په غونډای سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. تیر ماښام د وسلوالو په حمله کې د پولیو دوه کارکوونکي ووژل شول. د کبالي سیمو د بیړنیو چارو دفتر نن په یو بیان کې وویل د برید پر وخت په سیمه کې واکسینی کمپاین نه و روان. تفصیل پامیر ساحله.
د بره مومندو یو انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پولیو د واکسینی ډلې پر څارونکو په برید کې دوه کسان وژل شوي او درې ورک شوي ول چې د شپې ناوخته کورونو ته رسیدلي. د ده په خبره دوه نور کارکوونکي د برید پر مهال تښتېدلي ول. هلته د قبایلي سیمو د بیړنیو چارو دفتر د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي د خالی پر ماښام د وسلوالو د حملې پر وخت واکسینی کمپین نه روان. بیان وایي تر دې حملې وروسته د اف سي ځواک سرتیرو د ساپیو په غونډۍ سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بیړنیو چارو د دفتر بیان زیاتوي چې وو کسانو دا څارونکو ډله د پولیو له ختم شوی کمپین څخه ستنه شوې وه او پر لار وچ د حمله ښکار شوه. د حمله پر داسې محل شوی چې ټاکل شوی چې له سبا څخه په باجوړ کې د پولیو واکسینی کمپین پیل شي. تر دې مخکې له باجوړ علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې درې ورځنی کمپین د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ پای ته ورسید. د پاکستان چارواکي وایي په کمپین کې لسګونه لکه ماشومانو ته له ناروغیو څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړي. چارواکي وایي د مارچ له 12 څخه تر 15 پورې په ټوله ایجنسۍ کې شاوخوا 9.5 لکه ماشومانو ته واکسیني څاڅکي ورکړي دي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال به هیواد له پولیو څخه پاک کړي. افغانستان او نایجیریا هغه دوه نور هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. ډاکټران وایي په هر کمپین کې تر 15 پورې هر ماشوم ته د دې ناروغۍ واکسیني څاڅکي ورکول ضروری دي، ځکه چې که داسې ونه شي نو پر هغوی د وایرسو د حملې خطر زیاتیږي. د پولیو له وجې ماشومان د ټول عمر لپاره معذوریږي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستان د رواني میاشتې پر 14مه له هندستان خپل سفیر وغوښت. دلیل یې دا وړاندې کړ چې په نوي ډیلی کې د پاکستانی کې پاکستانی ډیپلوماټان زورول کیږي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنسی د هند بهرنیو چارو وزارت بیان رویش کمار له خپل لیکلي د پاکستان لخوا خپل سفیر وربدل یو عادي خبره ده. نوموړي همداراز ویلي دوی ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې په اسلام آباد کې هندي ډیپلوماټان زورول شوي. د هند او پاکستان د سفارتکارانو د زورونې د تورونو د مسالې د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزو ترلاسه کولو کې ستونزې جوړې کړې دي. شاهین بونیره پر دې موضوع دا رپورټ راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي تر هغه به خپل های کمشنر نوی ډیلی ته ناستوي تر کومه چې د هند استخباراتي ادارې د پاکستانی سفیرانو او داغي د کورنیو زورونه پرې نګدي. د جمعې په ورځ په هند کې د پاکستان های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته راستون شو. د هغه د ستنېدو نه 100 ساعته وروسته د پاکستان د بارنو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته وویل چې د پاکستان های کمشنر با نږدې موده کې هند ته بیا لاړ نشي. د هند بارنو چارو وزارت د پاکستان د های کمشنر هیواد ته ستنېده یو د معمول خبره ګرځولې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کنټرول په کرخه د ځواکونو ترمنځ د انخطو له کبله لوړاندې خرابې دي. د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان وایي هغه فکر نه کوي چې دا اړیکې به په نږدې موده کې بیا عادي حال ته راشي.
هند سره توقعات زما خیال نه دی چې دې وخت کې به بهتري راشي. اور ایک طرح سے کم دا اس حکومت دلی چ راغ رہے دا بی جے پی نو اغا اغا سٹرانگ آرم ٹیکٹکس پاکستان خلاف استعمال ہوا اور یہ دا پاکستان مشکلات سے کم فی الحال پاکستان کے مشکلات ہو کے دے جگہ مندرونی طور باندے اس کا کام خراب دے اغا مزید پاکستان دا پارا مسائل پیدا کئی اغا پلائن اف کنٹرول باندے دے اغا دا سے سفارت کار چکم دلی چ بھی داغي کارونو کې مشکلات ټول دي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله د دواړو خواوو د خلکو تګ را تګ هم اغېزمن شوی دی او په اسلام آباد کې د هند سفارت هغه 500 پاکستانیانو ته د ویزو ورکولو نه انکار کړی دی چې نن د نوموړي صوفي بزرګ خواجه معین الدین چشتی په عرس کې د ګډون لپاره اجمیر ته تلل. بلخوا پاکستان را روانه ونه په نوی ډیلی کې د هند په مشرۍ د تجارت د نړیوال سازمان په غیر رسمي غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. په پیښور کې د سیمایز مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان کې روان کال د انتخاباتو دی او د هیواد اقتصادي وضع هم ښه نه ده. بلخوا په هند کې د وزیر اعظم مودي په مشرۍ یو سختدریزه سیاسي ائتلاف په واک کې دی نو دا ښکاری چې اړیکې به نور هم خراب شي.
کم قوتونه مرکز کې چې د نواز شریف سره په جګړه دي نه هغه دا ټایم کې نه غواړي چې تعلقات دي بهتر وي او پاکستان چې کم ریئل طاقت دی هغه د عسکر سره دی او عسکر هم چې د خپل مفادات دي هغه غواړي چې امریکا چې د افغانستان کې د پاکستان په ذریعه کار وکړي نه کې هند په ذریعه. په دې حوالہ باندې ټوله خطه مشکل کې ده. تجارت افغانستان سره د پاکستان نیمه نه هم کم شوی دی. هند سره تجارت سیگنیفیکنٹ نه دی. چین سره چې کوم تجارت دی د پاکستان هغه یک طرفه دی او پاکستان چې دی هغه اقتصادي مشکلات ورس پر ورس سوا کیږي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې د سیمې په امنیت او اقتصاد خراب اغیز پرې خودي شي. د یادونه وړ ده چې په کال 2002 کې هم پاکستان او هندوستان دواړو خپل خپل سفیران له یو بل د هیواده راستانه کړي وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې خلکو له حکومت غوښتي چې د جعلي او تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ننګرهار له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی چې دغه هیواد افغانستان تلتونکي دارو تر ډیره له همدې لارې ځي. چارواکي وایي دوی نه یوازې پر ننګرهار بلکې پر دې ولایت د افغانستان نور برخو ته تلتونکو دوایانو په اړه هم څېړنې کوي. د دوی په وینا په دې ډول کې ډېرې جعلي دوایانې سوځولې او خرڅونکي یې نیولې دي. باز محمد عابد حال راکوي.
په ننګرهار کې د درملو د واردولو په لزګونو شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي او ترڅنګ په قاچاقي توګه هم ننګرهار ته درمل راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې پر جلال آباد ښار سربیره د ولسوالۍ په درملتونونو کې هم بې کیفیته او جعلي درمل پلورل کیږي. دوی له دولت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن وایي چې که ناروغ ته هر ډول درمل ورکړل شي تاثیر نه لري.
نوم مینور غاره کامې ولسوالۍ اوسیدونکو افغانستان کې ټوله بې کیفیته دی. وایي راځي ټوله دوه نمبر دی. وایي د پاکستان نه روانه ده. څوک د پښتون نشه حکومت مخنیوي نه کوي. ډاکټر ته لاشي مریض به کیږي. د مریضانو نورم به تر کیږي نه وسره. حکومت نه مې دا خواسته چې دې مخنیوي وکړي.
رضوان الله د درملو د واردولو د یو شرکت مسؤل دی. د ننګرهار ته په قاچاقي توګه د بې کیفیته او جعلي درملو پر راوړلو کې د چارواکو لاس ګڼي.
دا سدا چې قاچاقي ډول باندې هم بعضي بي کیفیت درمل افغانستان ته راځي او خصوصا په ننګرهار باندې تاثیر زک زیات دي چې لومړی ننګرهار ته راځي. بل خو د مونږ په وسنی نظام کې د فساد شتون د لامل شوی دی چې بي کیفیت درمل افغانستان ته راځي او مصرف باندې رسول کیږي.
بل خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانه وایي چې د ننګرهار د والی په سپارښتنه یو کمیسون د درملو د سارنې په برخه کې کار کوي چې ځینې درملتونونه یې په همدې تړاو تړلي او هم یې قاچاقي درمل نیولي دي.
عام روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشپي ارګان د امنیتي ارګان هم برخه لري. دوی عملا کار کوي ترڅو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر د درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي، هغه موټرو کې چې هغوی جلال آباد ښار ته رالېږدول موټر نیول شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په بشپړ ډول مخنیوی وشي.
خو ګڼې زیاتوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو د واردولو لپاره نوو شرکتونو ته جواز نه ورکوي او په لسګونو هغه پخوانی جوازونه یې هم منسوخ کړي چې ناوړه ګټه یې ترې اخیستله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
نمانه وای د امریکا مرستیالو ولسمشر مایک پنس د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلي چې باید هغه هیواد طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو لپاره امریکا سره نږدې همکاري وکړي. د مومندو په قندارو سیمه کې بیگانه معلوم وسلوالو د پولیو ضد په کارکوونکو برید کړی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي. د بره مومندو مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق الله بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د پولیو ضد ساسکو د څارنې ډلې غړي ول. د خیبر په باره کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده چې ورته سلګونه فعالان او سیاسي ګوندونو مشران ورغلي. د خیبر پښتونخوا په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې پرون د مدني ټولنو فعالانو وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د مقدمو درج کولو خلاف مظاهرې کړي. د سوات وکیلانو د پښتون تحفظ غورځنګ سره په ملاتړ د پښتون ژغورنې وکیلانو فورم په نامه ټولنه جوړه کړې ده. دوی د پښتنو حقونه غواړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې تر وړاندې وروسته طالبان نور د جګړې لپاره یوه پلمه هم نه لري. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو کتو پر مهال کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي هغه اوازی حقیقت نه لري چې ویل کېږي د وزیرستان سره د تجارت لپاره پرانیستل شوی غلام خان بندر تړل کېږي. نن په روس کې د ولسمشر انتخابات کې کی وار لمخ ویل کېږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم در لپاره ولسمشر شي. او د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن د کراچۍ کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په دوبۍ کې د پیښور له وخت سره شم د شپې 9 بجې کیږي. دا به په متحده عرب اماراتو کې د دې کال د پاکستان سوپر لیگ وروستۍ لوبه وي او بیا به ټورنمنټ پاکستان ته منتقل شي.
او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکي د بشیر ګواخ ناورو.
ډان ورځپاڼې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکي مرستیال ولسمشر مایک پنس په ملاقات اداریه لیکلي. ورځپاڼه وایي که څه هم د دواړو خواوو چارواکو په دې ملاقات رسمي تبصره نه ده کړې، خو د معلوماتو تر مخه شوې خبرې د دغو هیوادونو د اړیکو بیا ښه کولو لپاره ښې دي. ډان لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان امن په اړه خبرې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد او واشنگټن دریز یو نه دی او د امن راتګ په حواله سره په مختلفو ستراتیژیو باور لري. په اداره کې راغلي چې په افغانستان کې امن لپاره ضروری ده چې طالبانو سره مذاکرات وشي، چې په دې کې د پاکستان کردار ځکه اهمیت لري چې دوی پر طالبانو خپل اغیز استعمالولی شي. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان پخوانی پوځي امیر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د سپریم کورټ د یوې فیصلې په اړه اداریه لیکلې ده. یو عدالت حکم کړی چې حکومت دې د غداری په مقدمه کې د مشرف پاسپورت او شناختی کارډ معطل کړي. د هغه مقدمې په مخ بیول لپاره جوړ شوی د ځانګړي عدالت همداراز ویلي چې مشرف دې پاکستان ته ورستون کړل شي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دا فیصله په داسې حال کې مخ ته راغلی چې په دغه هیواد کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. پرویز مشرف هم اوس د یو ګوند مشر دی او کېدای شي په دې ټاکنو کې برخه واخلي. خو د ورځپاڼې په خبره دا معلومه نه ده چې آیا حکومت به د انټرپول له لارې د مشرف د نیولو هڅه وکړي او که نه. همداراز اوسنی د مسلم لیگ نون حکومت تر مختلفو فشارونو لاندې دی، نو په داسې حالاتو کې د ورځپاڼې په خبره په یقین سره نه شي ویل کېدی چې آیا مشرف ته به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د حکومت چپه کولو سزا ورکړل شي او که نه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي د پاکستان او هند اړیکې تر دې حده خراب شوې چې اوس په دواړو هیوادونو کې پاکستانی او هندي سفارتکاران ځورول کیږي. بلخو اسوسییټډ خبري ایجنټس په خپلې ولیکنه کې په کابل کې د یوې میرمنې لخوا د یوه ګرځنده کتابتون جوړولو موضوع راخسته. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په هندوستان کې یو پاکستاني سفارتکار حیدر شاه وایي په نیمه شپه ورته چا د کور ور وهلو خو چې بهر راووتلو نو بیا څوک نه وو. همدارا څرګندونې بیا په اسلام آباد کې هندي سفارتکار اجی بیساریا اهم کوي. نوموړی وایي پاکستانی پولیس د ده او د ده د بچو د سکول گاډي ودروي او تلاشي اخلي. نوموړی وایي چې تیره میاشت په کراچۍ کې یوې ادبي میلې ته هم د دغه ښار پولیسو پرې نه خوده. تر دې هم جدي خبره ده چې هند تور لګولې په اسلام آباد کې د دوی د سفارتکارانو د اوسېدو په سیمه کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI چاپه وهلې او دغه سیمې ته اوبه او بجلی هم بند کړل شوي. دا اداوی هم شوی چې د یو هندي سفارتکار له کوره چا لپټاپ پټ کړي. دا سفارتکار دا تور هم لګوي چې د نامعلوم نمبر نه ورته ټلیفوني کالونه ورځي. ورځپاڼه لیکي چې ورته تورونه بیا په هندوستان کې د پاکستان سفارتکاران هم لګوي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ دومره زیات شوی چې په دې وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو پوځونو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د یو بل پر ضد درنه وسله هم کارولې. بلخوا خبری اجانس اسوسییټډ پریس لیکي په کابل کې یوې 25 کلنې جینۍ فرشته کریم یو ګرځنده لایبرری یا کتابتون جوړ کړی. فرشته او د هغې نور 15 ملګري په تصویرانو سنگار شوي ګاډي کې کتابونه کور په کور او کوسه په کوسه ګرځوي. دا گاڑی ډیر ښکلې دی او زکونکي چې زیاتره یې ماشومان دي ځان ته راکش کوي او بیا په گاڑی کې موجوده کتابونه لولي او ډیر خوند ترې اخلي. فرشته کریم چې د برتانیا اکسپورت پونتون څخه یې ماسټري کړې وایي په خپل یې په ماشوموالي کې د جنگونو له وجې ډیر سخت لیدلې، نو ځکه غواړي چې نور افغان ماشومان له ژونده خوند واخلي او پوهه ترلاسه کړي. فرشته او ملګري یې چې کوم ګرځنده کتابتون لري نو په هغه کې چوکۍ هم دی او ماشومان پر دغه چوکو کېني او بیا کتابونه لولي. د ماشومانو خبري اجانس ته ویلي دي چې له دې کتابونو یې ډېره زده کړه کړې. د ګرځنده کتابتون ته ګاډۍ د افغانستان د ترانسپورت وزارت ورکړې. همدارس د ګاډۍ د تیلو او لایبرری لپاره د کتابونو خرچا د غیر دولتي ادارو او ځنو کسانو په مالی مرسته برابرېږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت روان دي. هر څه کې
دوستو خپل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د سیشنبې پر ورځ یعنی سبا په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شاهزاده محمد بن سلمان او ډونلډ ټرمپ د خبرو د ایجنډا مهمه برخه به د ایران په اړه بحثونه وي. تفصیل احمد تکل څخه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د سیشنبې په ورځ د سعودي عربستان د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان کوربه وي. تمه ده چې دوی به په خپله کتنه کې په منځني ختیځ او خلیج کې د ایران د نفوذ د مخنیوي د ستراتیژیو په اړه بحث وکړي، خو د سعودي ولیعهد به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي چې دای غواړي په خپله دودیزه ټولنه کې عملي کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. قطر دا تورونه ردوي. سعودي ولیعهد لس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ ریاض ته سفر وکړ د هغه ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو وروسته له هغه هم خپل اړیکې تاوده ساتلي. د سعودي عربستان سنی شاهي نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخته سیالي لري په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي د پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثی یاغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي دي چې د دوی په وینا حوثی یاغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثی یاغیانو څو ځلې د سعودي پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړل. تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواو ملاتړ کوي. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د ولیعهد او د صدراعظم د مرستیال په توګه وټاکل شو، خو په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه کار ته هم دوام ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اروپای ټولنه پر داسې یوې قانوني طرحې کار کوي چې د عملي کېدو په صورت کې به د یو شمېر هیوادونو وګړو ته د اروپا د سفر لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارې ستونزمنې شي. اروپایي هیوادونو په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. پر دې موضوع د جرمني د خبري ایجانس د یوې لیکنې مهم ټکي درته ورو. د جرمنی خبری ایجنسی لیکنه وایي اروپایي کمیشن د چهارشنبه په ورځ د اصولو یو نوې طرحه د منځورۍ لپاره وړاندې کړه چې تر مخه به د هغو هیوادونو وګړو ته د اروپا د ویزو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیښیږي چې خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي. د اروپایي ټولنې غړو د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه چې د شام په څیر جګړه ځپلي هغه هم پکې شامل دي، د وګړو یې اروپا ته د کډوالۍ پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړي دي. نړیوال قانون وایي یو ملک مکلف ته چلی یو هیواده شړل شوی یو وګړی ته پناه ورکي، خو اروپایي ټولنه پر استیو کې د غیر قانوني کډوالو د هغوی خپلو هیوادونو ته د بیرته لیږلو په چارو کې له ناکامۍ سره مخامخ شوی. د اروپایي ټولنې یو مشکل د هیوادونو هغه زړه نازړهوالی دی چې د خپلو وګړو د بیرته غوښتلو او ځای پر ځای کولو په برخه کې کوي. یاد ټولنې همدې ستونزې ته په کتو د یو داسې میکانیزم جوړولو لپاره وړاندیز وکړل چې تر مخه به د هغو هیوادونو لپاره چې په اروپا کې استوګن خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي د ویزو پالیسي سخته شي. پاکستان، بنگلاديش، تیونس او مراکش هغه هیوادونه دي چې وار لمخه له اروپا څخه د کډوالو د ستنولو په چارو کې همکاري کوي. لیکنه زیاتوي د اروپایي هیوادونو لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارو د سختولو د اروپایي کمیشن د وړاندیز عملي کېدو لپاره ضروری ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان یې منظوري ورکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کلتور په نوم یوې غیر سرکاري ادارې د روانې میاشتې پر 1/3 او 1/3 په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیسټیوال په نوم یو کلتوري میله جوړه کړې ده. دا چې په دې میله کې به د پښتني کلتور کم اړخونه نندارې ته وړاندې شي. پر دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د کلتور ادارې له مشر شاندانا همایون خان سره د مرکه کړې ده. موږ
یو اداره جوړه کړې دا غیرون کلتور دی، او کلتور دا میله کوي دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د 1/3 مارچ نه 1 اپریل پورې موږ غواړو چې موږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټي کمیونټي نه وي، چې موږ یوځای شو او د خپل کلتور موږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپلو ستونزو موږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل سره نږدې شي. د دې دواړو ملکونو او په خپل ملک کې کوم خلک دي، او په دې کې به ځوانانی، په دې کې به تبرونه، په دې کې به ښځې بچی به. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتور دا غیر لږ سلیبریشن وکړو.
نو د دې کې تاسو کوم کوم غونډې خې دي؟ لکه د دې کې به موسیقي، د دې کې به باسونې، د دې کې به روایتي تړونې سبې په دې کې
څلور پینل دي چې په کوم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو خودو چې کومې تکړه ښځې دي چې خپل ژوند کې په خپل کار کې داسې کار کړي چې کوم روایتي قربانۍ زموږ خوري نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوې کول دی اغي خپل مستقبل اغي څنګه ګوري اغي کم کم کارونه کړی وي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سیکان کرسچن دا کمیونټی اوسیږي چې اغي هم ځان ته پښتانه وي او تاسو ته پته ده چې زموږ خلک داسې په امن یو بل سره اوسېدلي دي او دې خلکو ته هیڅ مسئلې نه وي. په سیزنونو کې دا شیزونه بدل شوي دي ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او نو په هغه پینل باندې بعد دا خبرې کیږي. بل دی په شاعرانو پینل دی په پوئټری باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغه خپل کار خبرو کی او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکو کې پیمانې باندې په خپلو کې سوله او دغه راولو. دا به دروازې او د ماښامې خو ډېر خوري خوري سندرغاړي دي زرڅانګه به نغمه دي استاد کندهاري دی او موږ غواړو چې ټول راشي چې په دلته کې موږ وایو چې د دنیا نه خلک راشي خو په دلته کې چې کوم پښتانه دي او چې کوم نم دي نور خلک هم دي نو هغوی ټولو ته په خیر رالي وایو.
اسلام آباد کې د کلتور ادارې له مشر شاندانا همایون خان سره مو د دوی د پاکستان افغانستان فیسټیوال په اړه د شاهین بنیری مرکه اوریده.
د مشال رادیو په سندری جادوګری خبرونه کې د پښتو مشهور سندری او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجو هارون بچا درته راوړي.
اوس هم اوریدونکو د باختر ستوري ونیز خبرونه چې په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به په خوست ولایت کې د ځوانانو د وسنۍ شپنې او بندارونو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د پښتو په وسنۍ شاعرۍ له شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د موسیقۍ یو بندار ته هم سر ورخکاره کړو. نوموړي ریپورت ترازو پښپنیو بندارونو کې نکلونه ټنګ ټکور او د ځوانانو راغونډېدل په پښتو کې لپیړیو څخه دود دي. خود خوست ولایت فرهنګیان او لون اندي وایي چې په یواد کې سیاسي او امنیتی ناخوالو په بندارونو هم خپل اغیز شیندلې او وسی هغه فولکلوریکا او تفریحي بڼه نه ده پاتې، بلکې ځوانان تر ډیره له دا ډول ناسو څخه د باسونو او د افکارو د تبادلې لپاره کار اخلي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل په دې باب له فرهنګیانو او ړوند اندو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
لډیر په خو وختونو راهیسی د کلی او مالت خلک او ځوانان په جمع او حجرو کې راغونډيږي. د ساز او ټنګ ټکور په ملتیا د شپې تر ناوختو جمع او کیسې کوي او د خوشحالي شېبې تیروي. بندارونو سره د همزور او کلیوالو ترمنځ ګرانښت او ملګرتوب هم ډیریږي. دا چې په خوانیو او اوسنیو بندارونو په منځ کې کوم توپیرونه راغلي او لاملونه څه دي په اړه یې شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار مشال رادیو ته وایي.
دا بندارونه هغه وخت زیاتیږي چې کله شپې اوږدې شي، مړی شي او ژمی شي. په دې کې بیا د بیلابیلو سیمو دوستان، د بیلابیلو نظرونو خاوندان، فرهنګیان، لیکوالان، شاعران، د نظر خاوندان دا سر راټولېږي پیوا اجرا کې دی و دوست په اجرا کې. بیا د شپې تر ناوخته پورې په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه کوي. اوس هغه پخوانی دود چې نکلونه به وو منګای بو ستار بو زای پریخې دې د نوې اثر مسایلو ته په نوې مسایلو باندې په سیاسي او زبانې د افغانستان سیمې او نړۍ په بېلابېلو برخو باندې بحثونه کوي.
قومی مشر سخی جان سرحدی وای چې په خوانه یو خلکو به د ورځې درانه کارونه کول او د شپې بنډارونه به دوی لپاره تفریح وه.
اوس حالات نوی شوی دی، بدل شوی دی، افکار بدل شوی دی، غوښتنې بدل شوی، تقاضاوې، اقتصادي شرایط بدل شوی دی. هغه خلکو به یو قسم ستړي به شول، چارې لارې به کړلې، دغه شپې د ټولولو دپاره دی ته دغه یو تفریح هم وه په عین زمان کې. اوس معمولا ځوانون کینی، روشن فکرون کینی، په هغه وخت کې به بېسواده کوروزون ټولېدل، هغه مینه محبت هم په دا ځوانونو کې اوس پوتې نه دي. هغه وخت کې به دا 5 روپۍ، 10 روپۍ، 10 روپۍ بسره وچولې، ثبات یو چرګې شي بسره جوړ کړل، دا ډېر به ټولېدل.
د خوست یو تن ځوان اسد فروتن وایي څومره چې د خلکو په فکرونو کې بدلون راغلی، په هماغه اندازه په بنډارونو کې هم بدلون راغلی دی.
که څه رقم ته چې مخکې شرایط وي، دې شرایطو سره سم به خلکو بنډارونه جوړول، یا خلک به کینستل جامې بکړي، څوک خبرې وکړي. څومره چې د خلکو په فکرو کې پر کوغله ده، دغه سي بندرو بنا بدله شوې ده. لکه مخکې بو رباب وو، ستار بو، یا بو دغه دا تبلا وو، یا بو دل وو، یا بو اتان وو، کومه سیمه چې اطرافي دو په مغه کې یو څه نڅه پخواني اثر شته. مخکې بو چې څومره یوې کیسې ته خلکو څومره حوصله لرله، اوس هغه حوصله نه لري. اوس غوړي خلک چې خبره نه شات پوه شي، اوس د ټولې دنیا د مختلفو هیوادو په مسایلو نه دا ځوانان خبرې کې او بحثونه کې.
د نظر خاوند یوسف انتظار وایي چې په اوسني وخت کې تر ډېره نوي مناسبات رامنځته شوي دي.
د څلورو لسیزو په بهیر کې نه تنها دا چې روشنفکرون، بلکې هغه کسان چې نالوستي وو، بېسواده وو، دوی هم سیاسي مسایلو ته غور کړل، مراجعه کړي.
د ټولنپوهنې د برخې د ماسټرۍ دورې محصل سپین روان نورزی وایي چې پخوا په بنډارونو کې تر ډېره فولکلوریک مسایل مطرح کېدل، خو اوس مهال د وخت سره سم پر مسایلو خبرې اترې او بحثونه کیږي.
خلک اوس هم بندرونه جوړوي، ځوانان په اجرو کې راټولېږي، په بیلابیلو مسایلو خبرې کوي، ټوکې ټکالی کوي، خو یو څه په نوي تفاوت سره، ځکه چې په پخوانیو وختونو کې اکثره وخت فولکلوریک مسایل به مطرح کېدل، خو په اوس وخت کې د بندرونو په ترس کې د عصر لغختن سره سم بحثونه کیږي، مسایل مطرح کیږي.
د خوست د خپلواک تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي چې بندرونه د افغاني فرهنګ یو په زړه پورې برخه ده، او دا غوره فرهنګ باید ژوندی وساتل شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو لسو کلونو په دوران کې په لر او بر پښتونخوا کې په سلګونو ځوان شاعران میدان ته راوتي، او دا شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي چې پوهانې د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. دا چې د شعر د صفې دې نوي رجحان پښتو شاعرۍ ته څه ورکړي، په دې اړه مو شاعر او لیکوال پیرمحمد کاروان په یو مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخې ته یې تمکیږو. کاروان صاحب، که په وسنی شعر باندې وغږیږو، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سمه شاعري کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی، هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر سوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر سوي دي، ادبي غونډې بيخي ډیر سوي دي. دا یو کلتور ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر سوي دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستاندی چې لیکوالان دي او شاعران دي، غویا پر رادیوګانو کې کار کوي، یا د مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونو سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده.
کاروان سه فکر نه کوي چې د لیکوالو په نسبت شاعران ډیر دي، یعنی دا چې شعر ډیر لیکل کیږي او نثر کم لیکل کیږي، ته ډیر شعر ویلو ګټه پښتو ادب ته څه ده؟
یو څه چې ډیر شي، کمیت ډیر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پورې ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خامخا داسې وي چې په دې ډېرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډېر ښکلا پنځونکی شاعر هم پیدا کېږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډېر تغیر راغلی دی او ډېر پرمختګ یې کړی دی، انشاءالله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شوه دا چې سړی ډېر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډېره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې دپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره یعنې په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنې دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
کرو صاحب، زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
شته دی پکې، خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا پکې شته، خامخا پکې شته، ولې نه.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، زموږ د مشال راډیو اوریدونکو به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
دا لګه خبره لګه ګرانه هم ده، ډېره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کوم فکر، کومه مفکوره او کوم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې لوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنۍ شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنې لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې، د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لخاغلی پیر محمد کاروان سره به د پښتو په وسنی شعر نور خبرې پراتلونکې خبرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د موسیقۍ یو بندر ته سر ورخکاره کوو. د پښتو موسیقۍ دا نغمه په جلال آباد ښار کې د یوې اوجرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتي فرهنګیان ورټول شوي وو او په محلي موسیقۍ یې خپله اروایي تنده خړوبوله. د موسیقۍ په دې بنډار کې ځوان سندرغاړي سیدالله سروکي غزلونه او روبیانې وویلې. شوه دې کا دوه تا سودا زمانہ ځوان لیکوال مشتاق رحیم د موسیقۍ دغه شان بندارونه د ځوانو فکرونو د تنویر لپاره یو ښه وسیله ګڼي. دی وایي چې د محلي موسیقي بندارونه د سولې او امن په راوستو کې هم رول لرلی شي.
زه فکر کوم چې دا سیمه ییزه موسیقي د پښتني ټولنې رښتونی انځور او ښکلا ده. دا په اثبات رسېږي چې دا پښتنه ټولنه چې نن په افراطیت او ترهګرۍ او سختدریزۍ باندې تورنه ده، دا هغه اصلي څېره ده چې باید خلک یې ویني او خلک یې وپېژني.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مشال بنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه